شکمنې پیښې په خوست، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په مخکنی راپور کې چې د روان لمریز کال د غویي په میاشت کې خپور شوی و، ویلي و چې بلخ، سمنګان، خوست او فراه ولایتونو کې په ترتیب سره د دغې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوي دي. د شری ناروغۍ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست کې ثبت شوي، چې په هرو 10,000 کسانو کې 13.5% په بلخ کې 21.6%، سمنګان کې 18.3% او جوزجان کې 14.2% شکمنې پیښې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان چې خپله او یا هم ماشومان یې پر دې ناروغۍ اخته دي، وایي شدیده تبه او ځان درد لري. د کابل د قصبې سیمې اوسېدونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل چې لور یې په سرخکان اخته ده او اوس هم د درملنې لاندې ده.
زما لور دوه ورځې وړاندې شرې ایستلی و، اوس هم تر درملنې لاندې ده. الیم یې دي، سخته تبه یې وه، خارښت یې درلود، سرې دانې پرېختلې وې، اشتها یې نه درلوده.
دیگه تمام وجودش چی برامده بود، سرخکان برامده بود.
دغشان د ننګرهار د شینوارو د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبادالله ازادي راډیو ته وویل چې دا ناروغي نسبت هغوی ته چې واکسین یې نه و کړی پر د اسانه تېره شوې.
چې ما باندې شری راختلی او سرې سرې دانې په ورځ ډېرې شدیدې تبې نیولې وم، بس بیا مې دارو مارو کړو، انشاءالله چې اوس ښه یم پوه شوې. او چا چې واکسین نه و کړی پوه شوې، هغه ډېر په عذاب و.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر هم وایي شری ډیره شدیده خپرېدونکې ناروغي ده.
ازادي راډیو ډاٹ کام.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچاری. شفایی کره کتنه څه ډول وکړو؟
یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای یې پر لیکنه نقد وشي.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر نن سبا له هغو مخکښو ادبي بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورېدلی شي. د پوهنتون د استاد لال پاچا آزمون د یو کتاب په اړه له دوی څخه اورو.
دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلي دي. کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپله په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی.
د خاطرې او اتوبیوګرافي د توپیر په اړه به هم واوري. په کابل کې مو له یوې نوې چاپ شوې شعري ټولګې خبرو.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوی ثبت شوی.
او په دې خبرونه کې په پېښور کې د افغانستان د هنرمندانو په ګډون د موسیقي نړیواله ورځ د وی غونډې په ترڅ کې ولمانځل شو. د خبرونې په پیل کې د نقد په اړه. په نړۍ کې د لیکلي نقد تر څنګ شفاهي نقد خپل اغېز شیندلی، خو په افغانستان کې، په هغه هیواد کې چې د نقد کتابونه لږ چاپ شوي او لیکل شوي، د شفاهي نقد اهمیت نور هم زیات شوی دی. د افغانانو ترمنځ شفاهي کره کتنه په هغو ادبي غونډو کې ډېره غوړېدلې چې دې برخې ته خامخا په خپل هره غونډه کې ځای ورکوي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو له هغو بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کوي. د دې بهیر غړي ګلالی مومند چې دا آنلاین غونډې نه قضا کوي، وایي چې د دوی ادبي غونډې درې برخې لري چې یوه پکې د نقد ده.
لومړۍ برخه عموما یوې موضوع ته د بحث لپاره ځانګړې کیږي، دویمه برخه د نقد یا کره کتنې وي، او وروستۍ برخه مشاعره وي. زما لپاره د غونډې هر برخه په زړه پورې وي. په تیره بیا د کره کتنې برخه چې د زده کړې لپاره پکې ډېر څه نغښتي وي.
داخلي مومن دا خبره چې د دوی په بهیر کې د نقد برخه ګټوره ده، د دې بهیر بله غړې فهیمه دانش هم تاییدوي او وایي
هر هر یو ډیر خسته خسته نظرونه وړاندې کوي، دغه قصې یا دغه شعر یا دغه ناول په اصله منشا باندې بحث کوي. دا اصلاح کول دا ډیر اصلا ډیر اصلا مهمه خبره ده، او موږ لیکوالانو شاعرانو سره ډیره زیاته مرسته کوي چې موږ لا نور هم خپلې نیمګړتیاوې درک او خپلې نیمګړتیاوې اصلاح کړو.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له بلې غړې فتانه ژوند څخه به د دوی د کره کتنې د غونډو په اړه واورو.
ما ډېر پوهاوی ترلاسه کړ، تکسی پار اړخ کوم تسبه د موږ پام نه و، د نورو دوستانو به ورته پام، یعنی دا کیسه به ټکه په ټکه لکه وبم لوستل راته تشریح به سول، که یو درس خوندې به مو واخیست، اکثر وخت به ما نوټ هم اخیست چې کوم اړخ ته باید پام وشي، او بیا دا راته د کیسه لیکلو په وخت کې ډېر کومک یې کوو چې یو کیسه سې لیکو کوم اړخ باید په پام کې ونیول سي، او کوم څه کې مهم دي، او یوه کیسه باید څه ډول ولیکو. یعنی دلته موږ مثبته مشورې، یعنی مثبته انرژي مو ترلاسه کوله په د لیکلو لپاره، او یو لیکوال ته یعنی نو لیکوالو ته زړه ورکې داسې د لویو لویو لیکوالانو په کیسه به اکثر نقد کېده، انتقاد به راتله، نو هغوی هم بیا خپل کیسه را مخکې کوله، او زړه یې نه ماتېدل کیسه لیکلو، بلکې تشویقېدل، هڅېدل، او خپلو اشتباهګانو ته به متوجه کېدل، اصلاحګانې به یې کراوستې، یعنی خپله کیسه به یې د دې وړ سوسې وکولی سي نورې د هر چا مخ ته چې ږدي.
د افغان ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې نقد ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې غونډو کې دا برخه دومره خوشانه ده چې حتی د کیسو په اړه دوه ستر ورکشاپونه پکې وړاندې شوي دي. د دې بهیر غړي کامله عزیزی نقد ته د دوی په بهیر کې د زیاتې پاملرنې په اړه وایي.
د کره کتنې برخه زموږ په غونډو کې ځکه دومره زیاته ده چې دلته نوې بهیروالې راځي، کیسې لیکي، شعرونه لیکي، همدا ورته له نورو سره د شریکولو او نظر ورکولو یو ښه فرصت دی. په دې کې یو خو د لیکوالانو تجربې سره شریکېږي، بل پر خپلو لیکنو د نقد کولو زغم ډېریږي، او تر ټولو مهمه دا چې موږ ښې کیسې او ښه شعرونه له همدې ځایه راایستلی شو.
شفاهي نقد هغه وخت ډېر مؤثر وي چې نقد ته وړاندې شوی اثر وار له مخه ولوستل شي، ځکه چې په یو ځل اورېدو د اثر د ژورو برخو درک سخته کیږي، او چې څوک بیا بیا دا اثر لولي د لوستو په مهال کولی شي چې مهم ټکي یاداشت کړي. عمومي خبرې شی نه دي که ووایو چې د دې کیسې مکالمه کمزورې ده. لومړی خو د کمزورې کلمه ښه نه ده، ځکه چې کلي حکم دی. دوم دا ټکی مهم دی چې مثال ذکر کړو چې لیکوالي یا لیکوال ته د قناعت وړ شي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړې کامله عزیزی وایي چې موضوع له دوی سره وارلم ښه شریکی شي.
موضوع تر غونډې یو دوه ورځې مخکې شریکیږي. زه یې خپله دوه درې ځله تر غونډې مخکې لولم، او کومې نیمګړتیاوې یا کوم ښه والی چې لري وار تر پخوا یې لیکم، او بیا یې د غونډې پر وخت له نورو سره شریکوم. تر اوسه چې کومې کیسې او شعرونه دې غونډو ته وړاندې شوي دي، موږ ښه په ډاډ نقد پرې کړی، او دغسې یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای یې پر لیکنه نقد وشي، ځکه خو اوس هره یوه چې نوي څه لیکي دلته یې شریکوي او کره کتنې ته یې وړاندې کوي.
شفاهي نقد د دې ګټو تر څنګ چې آغلې عزیزی اشاره ورته وکړه، دا ګټه هم لري چې د غونډو برخوالي د نورو کتابونو د لوستو انګیزه پیدا کړي، او هر اثر په نقادانه نظر ولولي. په افغانستان کې په ګڼو ادبي بهیرونو کې د نقد غونډې شته. کیسه لیکواله ځلا نور وایي چې په ډیرو دغسې غونډو کې نقدي اصول نه مراتېږي.
زموږ د کره کتنو برخه ډېر کله داسې یي چې له ډېرو لیکوالو روحیه ماتېږي، یا ډېرو لیکوالو ته دروغي روحیه ورکول کېږي، او له دوی لاره ورکېږي په اصطلاح.
اخلي ځلا زیاتوي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بیا داسې نه دی. د دې بهیر غونډې ګټورې دي، ځکه چې په دې غونډو کې د دې په وینا د نقد له اصولو سره یو شمېر کسان پوره آشنا دي.
موږ په ډېرو غونډو کې کره کتنو ته وخت ورکوو، او په دې کره کتنو کې نه وو کیسه لیکوالو یا شاعرانو یا لیکوالو ته وخت ورکوو. زه په باور سره ویلی شم چې زموږ د کره کتنې برخې به یو له هغو برخو یي چې ډیری لیکوالو په لیکلو ته وهڅوي، او د ډیرو لیکوالو په لیکنو کې به مثبت بدلون راولي. دا په دې چې زه باوري یم چې زموږ په بهیر کې تغسی میرمن شته چې د کره کتنو له اصولو څخه خبرې دي.
په شفاهي نقد کې توازن شرط دی. البته په هره کره کتنه کې دې اصل ته توجه پکار ده. په ورته وخت کې په غونډو کې د کره کتنې پر مهال د لیکوال احساس مهم دی. داسې څه باید ورته ونه ویل شي چې احساس یې وځپل شي، او یا داسې څه چې د لیکوال له شخصیت سره ارتباط پیدا کوي. مثلا که چیرته یو چا کمزوري کیسه لیکلې وي او په غونډه کې ورته څوک ووایي ته کیسه نشي لیکلی یا له کیسه لیکلو لاس واخله، دا ډول خبرې داسې دي لکه په احساس باندې د چړې کوسار. په شفاهي نقد کې ممکن لومړی تر هر څه مهم ټکی دا وي چې د کیسې ستاینه وشي. یو څوک به د کمزوري کیسې په برخه کې ووایي چې په دې کې هیڅ شی ښه نه دی، خو که توجه ورته وکړو لومړی خو همدا هیڅ چې کیسه لیکنه ده د ستاینه ده. شای یو تصویر، یوه جمله، یو نوم، یو عنوان، یو نه یو شی په کې د توصیف پیدا کړو، همدا اقدام په خپله د ستاینه دی. چې یو څوک خپله کیسه نقد ته وړاندې کوي نو نقد به له ستاینه پیلو. په دوهم ګام کې هغه ټکو ته اشاره شه ده چې بهتره کیدای شي. په درېیم ګام کې هغه ټکو ته اشاره کیدای شي چې ضد او نقیص راخلي وي، یعنی یو ښکاره مثال ولرو چې لیکوال ته زموږ خبرې د منلو شي. کیسه لیکواله ځلا نور وایي چې د افغان میرمنو په آنلاین ادبي بهیر کې دوی د اثر پر مثبت اړخ ټینګار کوي او لیکوالۍ ته د حل لارو وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغې روحیه ونه ځپل شي.
زموږ بحث ډلهییز بحث وي او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کره کتنې ته وړاندې کوي او دغه زغم هم لري چې مثبت او منفي برخې واوري او په خپله کیسه کې عملي کړي، دا د ستایلو وړ ده او موږ دغه برخه لرو. زموږ کره کتنه کې مثبتو برخو ته ډېر تم کیږو، ځکه چې ډېر کله د نوو لیکوالو په کیسو باندې کره کتنه یا په شعر باندې کره کتنه وي. د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو او په منفي برخو کې حل لاره باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یو ځای خراب وي یا سم نه راخیستل شوی، موږ نه وایو چې دا ځای سم نه دی، بلکې حل لاره یو لیکوالو ته ورخیو چې که دا ځای دغه سې راواخیستل شي دا به عالی. یعنی یو لیکوال ته د ستونزې حل هم ورکوو، یوازې په ستونزې باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبني اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر په نقدي غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوې. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
کار خونه لري کره کتنه، مثلا د لغت لاړخه لومړی کره کتنه کوم لغتونه کوم ډول لغتونه پکې استعمال کړي، آیا سخت استعمال کړي، آیا ډېر اسانه دي، عام دي. په دې اړه باندې داسې بحث کولای شو چې کره کتنه د لغت له لاړخه هم کولای شو، د فونولوژي، د مورفولوژي لاخه، همداسې د انګیزې، د خیال، مختلف موضوعات موږ په کره کتنه کې باید ډېر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هیڅ مظرکشي نه لري، دومره هیڅ د خپل لوستونکي دې ته نه اړ کوي چې دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډېر مهم اصل دی. لیکوالان شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي، تر څو زحمت خو باسي لیکنه خو کوي، تر څو سمې ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خوند او ذوق مطابق واوسي.
هغه شفاهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترکې وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي لکه د ښوونکي او زده کوونکي. کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکی شي هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د دې ترڅنګ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د غړې فتانه ژوند په وینا د دوی د نقد غونډو ګټ هم لیکوال ته رسی شي هم د غونډې ګډونوالو ته.
لومړی موږ ته د کیسو، شعر او ادبي لیکنو رښتونه ادب او غیره په ګوته کوي. دوهم د همدغو توکو د نامعلومو اړخونه راته روښانه کوي. دا توک چې ټولنې او مخاطبینو ته پیغام لري دغه پیغام راته روښانه کوي. د همدغو توکو د شوالی او بدوالی را پیژني، ښه او بچکه یې را پیژني او روښانه کوي. ګټ هم څو اړخیزه ده، لیکوال ته هم لوستونکي ته هم. لیکوال ته یې ګټه دا ده چې هغه ته د خپل اثر ښه او بچکه یې روښانه کړي، په راتلونکي کې په ښوټیکو کار وکړي او له بدو ځان وژغوري. لیکوال ته یو ډول حوصله او تشویق ورکوي. لیکوال دې ته هڅوي چې د کره کتنې د نقد له ویرې په لیکنو کې لا دقت وکړي. لوستونکي ته بیا ګټه ده چې هغه د ښه او بد اثر په تفکیک پوهوي، په لنډ ډول د یو اثر پر ټوله محتوا یې پوهولی شي. د کره کتونکي له خوا زر د اثر هدف او غایې ته متوجه کېدلی شي.
کره کتونکو د نقدي اصولو لمخې دا سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوره ده چې بیرته خپلې خبرې په یوې ستاینې پای ته ورسو. ممکن په ادبي بهیرونو کې ډیر اغیزمن نقدونه هغه وي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیسي، او بیا په دې بحثونو کې د بل د خبرو ځواب په ننه پیل شي. مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخره نه دی بدل شوی، بل په ځواب کې ووایي چې نه نه داسې نه ده، کرکټر بدل شوی دی. همدغه جمله غوره ده چې په نه شروع نه شي، په مثال شروع شي. یا دا دوهم کس ووایي چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې داسې تغییر نه دی کړی، پرته له دې چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي. په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي. شفاهي نقد د یو ویش له مخې درې ډوله کېدای شي. مثبت، مثلا ووایو چې دا کیسه ښه پیل شوې ده، کرکټر پکې وده کړې او په آخر کې بدل شوی، یا دا شعر ښه تصویر لري، آهنګ ښایسته دی او یو تاثر شیندي. دوهم، رغنده انتقاد. زما په نظر د کیسې منځ لږ سست راغلی دی، پایلې ښه تلوسه لري، یا د شعر په باره کې آهنګ له مضمون سره همغږه دی خو تصویرونه یې تیر بیر راغلي دي، تسلسل پکې ډیر نه دی مراد شوی. دریم، متوازن نقد. له لویه سره په زړه پورې کیسه ده. که چیرته یوه صحنه پرې زیاته شوې وای چې ولې کرکټر بازار ته تللی، نوره به هم دا کیسه خوندوره شوې وای.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
پاپلی راواخله دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد شاغلی ازمون په دې کتاب کې د خپل ماشومتوب د وخت کیسې راخیستې دي. له دوی په واورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکلی.
دا اتوبیوګرافي ده چې په خپل د خپل ژوند بیان ما پکې کړی دی. هغه څه چې ما له مور نه د ځان په باب اوریدي وو چې هغه وخت کې زما حواسو کار نه کوو، او هغه کومې خبرې چې زما په ذهن کې شته وي یا موجود وي هغه خو نو زما د ژوند او سرګذشت خبرې دي. خو ځینې داسې خبرې وي چې ماته مې مور کولې. مثلا دې به راته ویل چې تا به پاس چت ته کتل، د اسمان ستورو ته به دې کتل، ګوتې ورې شمارلې. دا هغه څه دي چې ماته مور ویلي دي مګر زما په یاد نه دي. کتاب کې دغه برخه هم شته او هغه برخه هم شته چې زما خپله یعنی په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی. دغه دواړه برخې په دې کې رانغاړل شوې دي.
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوي دي؟
زما له ماشومتوب یا چې ما ورته ویلي دي دویم نوم یې له ملا بانګ تر چربانګ، هغه وخت چې زما په غوږ کې ملا اذان کړی دی، او هغه وخت چې زه ځوان شوی یم، د چربانګ مې د ځوانۍ په مرحله کې لیکلی دی. یعنی تر دغه وخته پورې زما ژوند راخلي چې زه دغه وخت په شپږم ټولګي کې وم. نو تر شپږم ټولګي پورې مې دا د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی.
دا بل نوم چې تاسو وصیت کو له ملا بانګ تر چرګ بانګ، دا نوم مو هم د نن په کتاب کې د نوم ته اشاره کړې ده او که څنګه؟
دا نوم د همدغه پاپلې راواخله چې دا د ماشومتوب نخې دي، له دغه سره په لیندکیو کې دا نوم هم لیکل شوی، هم په د کتاب په مخ لیکل شوی، هم په دویم مخ کې لیکل شوی دی. دا خپله یو تلوسه لري دا نوم چې له ملا بانګ تر چربانګ یعنی څه، هغه نو بیا د کتاب ورته ځواب وایي.
ازمون صاحب، تاسو که څه هم دې ته اشاره وکړه چې اتوبیوګرافي په شکل مو دا کتاب لیکلی دی، لیکن په ورته وخت یو ډول خاطرې هم دي، او تاسو خو خاطرې هسې هم ډېرې لیکلي دي. ستاسو له نورو کتابونو سره هغه ټکي چې توپیر لري څه دي؟
ښه، دې کې به دغه یوه برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې دا د مور خبرې چې راته کیږي او مور مې کوم حالات راته بیانوي. نور نو هغه څه دي چې ما خپل سترګو لیدلي، خپل غم مې ده او د ژوند بیان مې کړی دی. ما خپل لیکلي دي خاطرې، رسمي او نارسمي دواړه دي. خاطرې خو د نورو کسانو باتم دی مثلا یو خاطره زما چې په دې نورو کتاب غلې چې دا تقریبا څلور جلد دی یو جلد دی د خاطروم دی هغه د استاد پسرلی او د شپون صاحب یو خاطره ده چې موږ د سناتور آغا جان جنازې ته تلو هغه ما د پاره یو خاطره وه چې د دوی خبرې زما خبرې د نورو خبرې هغه ما پکې راخستې دي او هغه مې غاړه دي دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده خو چاپ شوی نه ده
په خاطره لیکنه کې کره کتونکي ډېر ټینګار په دې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي نو کله چې تاسو د خپلې مورکۍ په وینا د ځان په باره کې څه راخلی او هغه لیکئ غالبا دا صمیمیت پکې زیاتیږي او هغه د خاطرې رنګ خپلوي په یو شکل ادي عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپلوي همداسې ده
همداسې ده او ځکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطره کې وي نو مور خو عاطفي لاس ته چې په ماشوم باندې راکاږل کیږي او هیڅکله به هیر نشي د مور خبرې د مور صمیمیت د مور لطف د مور عاطفه دا تر آباد او تر د انسان چې ټول ژوند دی نو دا 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 وی نو هغه خپل یو خاطره ده چې دا خپل مور ته یو څوک دی او دا د مور هغه حالت په سړي باندې ته انزوروي او هغه خوګلنې کې شاملوي
هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی وي هغه ممکن په ډېرې عالی خاطرې بدل شي دلته چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې له ملا بانګه تر چرګ بانګه او دا هدف مو هم توضیح کو چې هدف مو څه دی دغه په خپله یو تغییر نه دی یعنی یو ډول ستاسو دا اوتوبیوګرافي بیا هم د خاطرې رنګ نه خپلوي
ټوله خاطره نه ده او تغییر خو په ژوند کې یو شته ځکه چې ژوند د بدلون سره مخ دی انسان د زوکړې رانیولې ان تر زړښت پورې او بیا تر مرګ پورې دا خو د ژوند بیلابیل پړاوونه دي دا به وایي او ادا هر پړاو ځان تخپل یو رنگ لري یو زمانه لري یو شیبه لري چې دا خوند کیږي اتوبیوګرافي یوازې د یو شخص هغه څه دي چې د ګوري او د ځان په باب باندې خپل دی لیکي د نورو خلکو خبرې دا نه راخلی د نورو خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکې چې دي د نورو سره راشه درشه هغه د خاطرو برخه تلويږي فقط یو نری پول دواړه لري یعنی د سینه د چمونګ سره دا ګلولم ګراندی خو یو ځای کولم یو سستونز مندي نو د دې لپاره چې دا مطالعه اسانه شي خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي چې اوس موږ وایو چې دا په دغه وخت کې او په دغه شیبه کې خو په دې اتوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي څو وخت زو کړی په کوم ځای کې د چا زوی د شینه به ګیره کیږي یعنی یو مقاید دغم دی او تاریخ هم لري نیټ هم لري خو خاطرې دا نه لري خاطرې یوازې هغه د صمیمیت او فضا راشه درشه او هغه عاطفي برخورد چې چا سره شوی هغه کومه اړیکه چې چا سره نیول شوې ده هغه پکې رابرسېره کیږي
فکر نه کوي چې زمان په خاطرو کې ډېر اهمیت لري تاسو داسې اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري
زمان دغه شی لکه په اتوبیوګرافي کې چې ارزښت لري هغه په خاطره کې نه لري مثلا دا ویل شي چې په دا کال باندې یو کال خودل شي په دا اتوبیوګرافي کې به ته دقیق هغه نیټه ورکه یعنی کال نیټه به ورکه په خاطره کې ممکن ته ورنه کې یعنی دا دومره هلته لوستون کې ته دا ډیره مهمه نه ده هلته لوستون کې ته ستا یو کس سره هغه صمیمیت راشه درشه هغه ډیره مهمه ده چې هغه پند او خوند ورکړي دا اتوبیوګرافي د تاریخ لیکنې سره بیا ډیره مرسته کوي یعنی د دې یو خدای دی چې یو تاریخي شیبه ته پکې چې کله خوندې کې په خپل ژوند کې دی اول ته نو کرن یې ته ضرورت دی دغه کرن یې ته بیا د تاریخ لیکنې سره کومک کوي
تاسو مخکې د ته اشاره وکړه چې دا ځکه اتوبیوګرافي ده چې نور کرکټرونه پکې نشته لیکن په ورته وخت کې تاسو دا خبره کوي چې تاسو د مور خبرې پکې شته نو دا خو بل کرکټر شته
او هغه ما تاسو ویل چې دا یو برخه یو څه البته بیا هم خاطرو ته ډېره نه ورته کیږي خو د خاطرو یو رنګ لري هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې نو هغه هلته یوازې زما کرکټر دی زما خبرې دي زما په باب باندې ووایه نه ده د بل چا خو یعنی بل څوک بیا پکې ډېر شامل نه دی مثلا مور راته وایي چې ته دغسې وي یعنی یوه خبره راته کوي هغه راته رایادوي هغه صحنې راته یادوي خو یعنی دغه برخه بیا هم یعنی کټ مټه دغه خاطرم نشو بلل او دغه یعنی د خاطرونو هم ایسته نشو یعنی اورنګ نه اورنګ پکې شته خو د خاطر لیکنی هغه ټول اصول چې ور باندې سره تطبیقې بیا نه تطبیقېږي به
اوسمون څه د پاپولی راوخله کتاب کې پایله او پایشته یعنی مطلب می داده چې لپایل چې تاسو دا کتاب پیل کړی دی همدغه کرکټر تر اخیره پورې بیا ځي او طبیعي خبره ده دا خو همدغه یو کس دی تاسو یاستی لیکن بیا هم د کیسې په شکل د نقل په شکل باندې یو پایل او پایل لري
همدغه پایل دی چې یو ماشوم پیدا کیږي د دې ماشوم ژوند هغه څه چې دی ویني خلکو سره چې د مخ کیږي او کوم شیبې چې پیتیریږي او تر کوم ځای پورې رسیږي دا د مولا بانګ او چربان خبره چې ما کړې ته مقید شوې ده خبره یعنی د خپل مولا بانګ پیل دی او چربانګ د دې شیبې یا دغه اتوبیوګرافي هغه لومړنی ټوک اختتام دی
همدغه پیل او پای هم په حقیقت کې د خاطرې ځانګړنه هم ده چې پیل او پای باید ولري یعنی په دغه برخه کې یو ډول شباهت سره نه لري
بالکل یعنی دا خو موږ دواړه سره مخکې مو ویلې چې یوه نری پوله لري او سره یو له بل سره مرسته هم کوي او یو بل ته څه مواد هم ورکوي ولې خاطره لیکنه کې به ته ډېره دقیقه زمانه یا دغسې یو دقیقه شیبه ته نه مکلف پې نه شي وښایي مګر په اتوبیوګرافۍ کې چې ستا د ژوند بیان دی الته خو ته مجبوری چې ته وایې چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه زیږېدلی یم دا شیان ته پکې ویلی شي کنه
وبښه آسمون سر
چې ته ورسره مخ شوی هغه شیبه ته مکمل یې دقیق نیټه به ورکې
وبښه بیا هم د زمان په برخه کې د پښتنه مخ کې ما وکړه مثلا ساسو د لندن خاطره یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجلې په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې وي تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زو لاړم او په لندن کې وو مکان هم معلوم دی زمان هم معلوم دی نو بیا هم هغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی
هغه خو د زمان یو واضح بیان دی کنه انت ما خپل بیان کړی دی مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوی کنه دا شوی دغه ډیره مهمه ده یا د نورو خلکو صمیمیت هغه د نورو خلکو راشه درشه د نورو خلکو په اوصافو باندې غږېده په کار په خاطره کې شته هلته یوازې خپل ځان باندې کول نه دي په خاطره کې د نورو خلکو خبرې د نورو خلکو هغه کرکټرونه هم مهم دي په خاطره کې په اتوبیوګرافي کې یوازې دغه شخص چې دا څوک خپل حالت بیانوي د ده بیان ډیر مهم دی
له شغل آسمون څخه په مننه په اتوبیوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات لوستونکو سره شریکوي معمولا د اتوبیوګرافي لوستو سره د یو کس د ژوند لړوړو شورو او رازونو سره آشنا کیږي په دې ډول لیکنو کې تر ډیره د پیښو تسلسل مراتی شي او په اتوبیوګرافي کې د ژوند هغه مهمه شیبه درج کیږي چې د لاسته راوړنو سبب شوی وي او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبې څخه تجربې ترلاسه کیږي پورتوبیوګرافي کې د خاطراتو برعکس واقعیت تر احساس غشتلی وي په خاطره لیکنه کې بیا د یو کس د ژوند لوي برخې خبري شو په خاطره کې د کرکټونکو په باور دا مهمه ده چې موضوع ځانګړی وي له لومړي لیدلوري لیکل شوی وي په خاطرو کې لتیر زمانه یو څه راخستلی شو او د هغو خلکو خبري هم پکې ځای ولې شو چې د خاطرې د پیښو پر مهال حاضر وي خاطرې د کیسو په څیر صحنه لري او ممکن پلاټ ولري اوس د یو بل کتاب پانی راړو دا په نسترن کې شیلی ټولګه ده چې روانه میاشت په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړه په دې کتاب کې د شمایل سلیمی شیرونه په شاوخوا 350 مخونو کې خپره شوې دي د دې شیلی ټولګه په اړه مې په خپله داخلي سلیمی نظر پوښتلې
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم دا سنشته چې په دې کتاب کې به نوی سبک شوی شاعری خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي نو دا به د شعر او شاعری په حق کې ډېر ظلم وي تر کومه چې زما او د شاعری رشته ده نو دا یوه فطري رشته ده یعنی زه د ماشومتوب نظم په فطرت کې د یو زمشوي احساس په شان ښکارېده او بیا ورو ورو دا فطرت وروزل شو. د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمي په خپله متحرک او ادبي شخصیت و. د افغانستان د پښتو پنځو ستورو سره یې ډېره نږدې ملګرتیا او اړیکې درلودې چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی حبیبي او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیخي هم بدله شوه. ان تر دې مې هم په یاد دي چې کله به غني خان کابل ته راغی زموږ په کور کې به یې هرکلی کېده. ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې و. زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تیرولو. نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې. ما خپل لومړی کتاب داغ په نسترن د خپل والد محمد ارسلان سلیمي روح ته ډالۍ کړی. زما شعرونه ټول همدا نه دي، زه ډېر نور شعرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاری ساتم. په 2000 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم. کتاب مکمل هم شو، چاپ ته آماده هم شو، خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شعرونه بیا ما ته ډېر ابتدایي و برېښېدل او زما خیال او فکر ارتقا وکړه. نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه او نور او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه. ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنګ ذوق د انځورولو کوشش کړی او ورسره مې د همه جهتې کوشش هم کړی تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نه شي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی خو بنیادي عنصر یې تصوف او آزاد خیالي ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بی باکی، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنګ کې رنګ دی او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
له آخرې سلیمي څخه مننه چې د داغ په نسترن شعري مجموعې په اړه یې خپل نظر د واټساپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د خبرونې په دې برخه کې د ځوان شاعر عجل احمدزی یو شعر د دوی په شخ.
خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دے، خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دے، پزړه کې د هر چا میزان تزه مندلې دے. اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان، د سین په غاړه خلکو یو سړې مندلې دے. شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مندلې دے. چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، دی خلکو اخر کوم ځای کې دا سره مندلې دی. لزړنه دی زما په شانت هر سړی مجبور، لزړنه دی زما په شانت هر سړی مجبور، د هر خکلی په پښو کې متندې مندلې دی. چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو، چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو، اجل مون خپل ځان ته سر هوګې مندلې دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د دې خبرونه په روسيو کې موسیقي ته مخه کوو. تیر اونۍ د جمعې په ورځ چې د جون یو وشتمه وه په نړۍ کې د موسیقي نړیواله ورځ ولمنځل شوه. دا ورځ لومړی ځل 2020 کال مخکې په فرانسه کې ولمنځل شوه. بیا ورو ورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ. نن سبا د راپورونو له مخې د نړۍ په 120 هیوادونو کې په څه باندې 1000 ښارونو کې دا ورځ لمنځل کیږي. په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري. یو شمېر هنرمندان په واټونو، رستورانتونو، پارکونو او عمومي ځایونو کې خلکو ته وړیا موسیقي ښخوي. په افغانستان کې د طالبانو له راتګ سره موسیقي بنده شوې ده. یو شمېر افغان سندرغاړي او هنرمندان پاکستان ته تللي دي او دا یې هیله ده چې یوه ورځ به بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي. په پېښور کې د جون په 20مه د موسیقي ورځ په یو ډول ولمانځل شوه چې پکې یو شمېر افغان هنرمندانو هم برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال عصمت علي شاه د دې غونډې راپور لري.
د موسیقي دا بندر د مفکوره لخوا تابعه شو چې پکې د افغانستان هنرمندانو هم ګډون وکړ. د غونډې تنظیم کوونکو د مفکوره مشر حیات روغانی متول چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خبر پختونخوا کې هنرمندان او سندرغاړي لمعشستون د سره مختی
موږ د پدې خبره باور لرو چې د سخدريزي او د انتها پسندي تر هغهري په مخنیوي کې د خپل هنرونو ډېر کردار ادا کړي چې د خلک پام راوړي. یو وشتم جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي. مونږ غواړو چې مونږ بار روزو او داسې ترمات کو چې خلک د خپل زلو د خپل غختنی د خپل مزاج اظهار وکړي. یو دو سندري ووري که سوکاتن کې اتنو کې که شاډول کې شاډول وکړي او دا غرنګي روایت جوړ شي.
په خبر های کورټ د جون په شلما پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړ چې په 2020 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز له وجې هنرمندان او سندرغاړي له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي.
په افغانستان او خیبر پختونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوس هم بندیزونه دي. دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتی دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهره خبره دلته به امن نه وي. نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې، په هر میدان کې ملاتړ وکړي.
غونډه کې شریکې د افغانستان زده کوونکي لایبا فیروزی وویل چې باید د موسیقي نړیواله ورځ دې په حکومتي سطح هم ومنځل شي.
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه، لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دلی دلی چې لکه د سی کنسرت کې هغه په خاص پتو غواندې کیږي، خو لکه د سی لکه د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نشو دی کنه. نو لکه د سی ما اوپن د دې دا ما اول ځل لیدل. نو په کار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې او نور ځایونو کې کیږي، پنجاب طرف ته کیږي، او کې پی سایټ دا اول ځل کیږي. پکا دي چې دا پر نور لکه مردان کی شو یا پر نور سیمو کې پکا دي چې کیږي.
دا غونډه انتظام کوونکو ول چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پختونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي.
دا سجی رادیوي مجلې د دې اونۍ خبرونه مهم دومره و. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم. شدی وي.
یاله نس کوروم دې تشوم خودن نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے مسکرا وندے تشو ما خودے تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چھوڑو ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں زندان مڑا ہوند நடவுந்து ஜிந்தானுதேரவுமாதேன پیالے نسکور وندے تشو ما خودین نصیبا بدلا وندے قبل وما خودین نصیبا بدلا وندے قبل وما خودین پیالے نسکور وندے تشو ما خودین پیالے نسکور وندے تشو ما خودین کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگو ما خودنا تندیا مت وندے لگو ما خودنا پیالے 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 نسکور ومت شو مخدن پیالے نسکور ومت شو مخدن تشو مت شو مت 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 شو مخدن خدن خدن خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگو ما خودنا تندیا مات وندے لگو ما خودنا ہر میرا تزما ستا جڑوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو ہیرو 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 مخدنا ہیرو 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 مخدنا ہیرو 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 مخدنا ہیرو 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 مخدنا خدنا 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 دیار دی تصویر خالا ہیرو ما خدنا پیالے پیالے نسکورا وندے تشو ما خدنا یالی نسکورا ومده تشو ما خودی
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو